افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لخکرګه کې وژا او ځینې نور کسان ته پیان کړل. پویا ویل چې تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولای د وینا د بیان ازادي او د خبرالانو رسا غلی کړي. دغه ادارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالو د دایي د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د درېو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغې د وژل کېدو عاملان مجازات شوي نه دي. د طالبانو چارواکي وایي پرون شنبه هم د سپین بولک او تورخم له لارې افغانستان ته له 6000 زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغانۍ مرسته شوي دي. وزارت په وینا د سپین بولک له لارې له پاکستان په ایستل شوو کې 2000 بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرون شنبه د 2000 زیاتو کسانو د استنیدو خبر ورکړی چې ځینې په جبري ډول ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی ویل چې د سپین بولډک او تورخم له لارې د استنول شو افغانانو شمیر تر 300000 زیات شوی دی. د نومبر له لومړیو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکان وایي د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډک هر ورځ له پاکستان 4500 راستنه شو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. دغه ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره پر دغو دواړو دروازو د راستنه شو لوی جوپې لیدل شوی دی. د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. پاکستان مخکې اعلان کړی و چې 1,900,000 بیا اسناد افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولي د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیات یرغمل کړل. اسوشیتد پرس خبری آژانس حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې تر 1,200 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین د انرژي وزیر وایي هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچن کو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډې کړي. ګالوشچن کو د اوکراین عامه ټلویزیون ته وویل په دې برخه کې د انرژي کافي سرچینې لري او د ارامۍ احساس کوي. هغه ویلي اوس پوښتنه دا ده چې را روانې حملې څومره د انرژي د اکمال بهیر اغېزمنولی شي. کیف تیره چهارشنبه ویل په وروستیو اونیو کې روسیه د اوکراین پر اساسي بنسټونو شپېته ځلې حملې کړې دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسف چلډرن له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې. وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریالانو الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي راکاږل شوي. یو شمېر خبریالان یې تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې و او په هغو کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو.
په نورو ولایتونو کې میشت یو شمېر خبر اعلان بیا وایي د دایی له کاره نورو هم ډېر الهام اخیستی و.
ما څه لیدلي نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
یو شمېر افغان سوداګر چې وایي تل د کراچۍ له لارې د مالونو په واردولو کې ورته ستونزې جوړې شوې، له دې وروسته به د ایران له چابهار بندر څخه چې ایران ته د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوي په وروستي سفر کې په دې اړه موافقه شوې کار واخلي.
هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانټینر په میاشتو ولاړي چابهار لار نه چې استفاده وکړو دا برخه خبره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسيب د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د راستنی دوه په محل د ماشومانو وضعیت ته اندېښنې وای. په راستنیدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې هغه وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډیر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړې شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت ته اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډېرو مرستو غوښتنه کوي. خغل مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي، کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه ښودلی دی. هخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 تنه ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته څو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بمکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم هم روان دي، دغه حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پروم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تام چې واړو واړو بچی را پاره دي تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو ویستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
د سیاسي چارو شننکه سید ذکر شاه سادات هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ساده خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل البته د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د اندېښنو په باب چې هغو کورنیو ته چې ماشومان لري او له پاکستانه په زور ایستل کېږي افغانستان ته ستنول کېږي ډېری دغه کورنۍ هېڅ هم نه لري. له دې نه مخکې هم ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. پاکستانی چارواکي دغه لړۍ تر اوسه هم داسې جاري ساتلې. پاکستانی چارواکو بشري وضعیت ته هم پام نه کوي، ولې علت څه دی؟
سلامونه درناوی تاسو ته ستاسو پروګرام محترم اوریدونکو ته. لبه مرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه نکار اخستل دی او نه به ترحم نه کار واخلي. که په خوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي. او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینې راوستی چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی، د دویم اسرائیل، او د هغه نه هم زیاته کې د یو مسلمان په توګه، د یو مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکوي، نه د بشر حقوق دا اجازه ورکوي، او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق، او نه خپل د دې ټولنې چې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړه. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي، خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي، یا دا چې کوشش کړی چې نظام را وړاندې کړي، او یا دا چې داسې ستونزې را ولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل پښو ودرېږو.
ساده صاحب دا خبر مخکې نورو هم کړی ده، نورو سیاسي شنونکو، خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدلی چې پراتلونکو کې آیا څه پریږي دي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم راستر بلی چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دي، یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي. دا د حتی دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغه شي افغانان د دې په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په آسانه دوستی منی، لیکن دا ورقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دخمنیگان دیا پیت شانم نشه روله. خو لبرا مرغ پاکستان په دی موقع کې، په دی اساس موقع کې، په دی ژمی ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړو، او تر ټولو سخته چې دا هره شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په 2 بجو په تور سره په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سره کار نه لري، خپل د خوراک ډوډۍ د پاره هلته مجبوره پراته دي، او دوی په نیمه شپه په 2 بجو کې پرې راوړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات چې ده پاکستان لوري د پزور افغان کډوالو د ایستلو د چې هغه په افغانستان کې لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي او څومره زیان ګالي دي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په داسې حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د مالونو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پاګنورې خونې د چابهار بندر لارې صادراتو او وارداتو پیلېدلې وه ښه بدیله لار بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره یې د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نوریدین عزیزي خبرې خپرې کړې چې پکې یې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې بهر نویو هیوادونو ته صادرات وکوي. نوموړي ویلي
زموږ سفر له لاسته راوړلو ډک و. زموږ د سفر یوازنۍ موخه د چابهار له لارې صادرات وه. ژمنې وشوې چې تاسې کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لارې پیل کړئ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خارجان علي کوزای وای دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادي راډیو ته وویل اوسمهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، ساروی خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرڅ شي. نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه شرایطو کې په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولی. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. له بلې خوا یو شمېر افغان سوداګر په اوسني وخت کې چې د دوی پر سوداګریزو مالونو د کراچۍ په بندر کې بندیزونه دي د چابهار بندر مناسب بدیل بولي. دوه تنو افغان سوداګرو حاجي یمین او حاجي عبدالاحد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
سلاو کانٹینر په کراچی بندر کې افغان تجارانو ولاړ دي، مشکلات جوړي ورته. نو چې نشي دا لار بند شي نو مجبور چې موږ چار په لار نه چې بدیل لار ده موږ تر کلرم ده یا ګرانم تمامېږي. نو هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانټینر په میاشتو ولاړی چې بهر لار نه استفاده وکړو دا بڑا خبره ده.
ایران د شباب لار د ټول افغانانو لپاره یو ښه د خیر او د برکت لار ده او ان شاء الله دا ډېر سہولتونه رامنځته کوي. موږ دا یو شی باید ووایم چې دا لار د ځان سره مخامخ ده، وخت لګیږي او دا د پاکستان لار موږ لپاره اسانتیاوې پکېږي چې وخت کم پر لګیږي او مصارف یې کم.
خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادی ارزش لري، خو په خبره افغانستان چې له نورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په غزه کې د اسرائیل حملې روانې دي. د اسرائیل په لوځو کونو د غزې یو لوی روغتون ته چیرمه د حماس ډلې له افراطي وسله والو سره جګړه کړې ده. نور تفصيله په دې رپورت کې اورئ.
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حملې دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغې زیات کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې 1300 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوا پر دریمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله یې 2 میلیونه او 3 لکه فلسطینیان په دې محاصره سوي ښار کې بند پاتې دي. په داسل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه 16 اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپلې غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی دریم انتلیندې دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د دې په موټر پسې د وصل شوي مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو. د درې کالونو د دغه پیښې درې کاله پوره شول، خو د هغې مینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو د وژل کېدو یا قاتلین تر اوسه هم نه دي مجازات شوي. په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې د ارواښ دایی په غږ پیلېږي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیا ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي وې. دایی د 2000 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل سو. هغه پیښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو د دې پیښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې افسانه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نسته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی وو. دغې ادارې ویلي وو چې په هغه کال 40 خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د وهلو او ډبولو 30 قضیې ثبت سوي وې. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د ده په څیر باندې هغه ژورنالیستان چې هغوی د بیان ازادۍ ته ژمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل ته ژمن وو او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او
د 2000 کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بعد مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکو له لاسه ورکړه. لا هم افغانستان کې د خبریالان وژن او ګواښل دوام لري. موږ وختنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او مخپله خبریالانو یا د سر تر څنګ هغه سیمه ییز رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزورې سو او خبریالان بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو یې وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي ښول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موریدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه د هغه د عاملانو د پیژندنو او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هېواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېله وه، د هغه احساسات بېل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله، دعای بورت کو او پات سود هغه د قضیه د تیرلو په باب کا خبرو کو هغه موقع موږ د لاس اور کړی د هغه د وخت زیاده اوس کار داده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي د هغه د ورونو د هغه د لور د هغه د میرمنې مالی ملاتړ وشي هغوی څه څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي که د ازادۍ راډیو وي خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوومه ورځ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وژل زین نور کسانی ټاپیان کړل. د طالبانو چارواکي وای پرنشان به هم د سپین بورډک او تورخم لاري له افغانستان ته لښ پکزرو زیات افغان کډوال ستنول شوې. د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې له هر کورنۍ سره لزر افغانۍ مرسته شوې ده. د وزارت په وینا د سپین بورډک لاري له پاکستان پېستل شو کې دوه اتیا بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرنشان به د 2000 زیاتو کسانو د ستنېدو خبر ورکړ چې په وینا یې ځینې په زور له هغه هېواده ایستل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکان وایي د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډکې هره ورځ له پاکستان 4.5 زره راستنه شوو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. ادارې نن یکشنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره په دغو دواړو دروازو د راستنه شوو لویې جوپې لیدل شوې دي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنو د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرونشن بی وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشې شي. د اوکراین د انرژي وزیر وایي هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچنکو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډې کړي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سره مشه زه سید شنواره مو په یو بل او مورسکي د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعاتو سره هر کله کوم. دا ونی را سره ګوره چې موږ کان هم د انسانانو په چیر وګده وګده خیال پلوونه وي. د الادین د کیسې حقيقي انزورم په یو ځوان کې ګوري. د مولا تر خل د نیول کې دوه قضیه هم خبروم. کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرنیو کې هم خبرې لرو. مجيب زدنان سره د خلکو د مینناکو نیوکو شی بیا هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هڅه لمړی د تیرونې مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی. پاکستاني صدر اعظم وایي طالبان به یا ټي ټي پی انتخابي یا پاکستان. عباس تانکزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړی.
انتهایی غیر معمولی مراحل دي مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي.
خو ګوانډیان په دې سره پات دی چې کاش کوم رقمزیر اخلاق دی نه وای کړی خو ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اټک کې څه چې افغانستان کې امن نمنې. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام رانه شي طالبان او مقرره یې نمنې.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
ما فقط د یو شی په شو خلاصانه سازم کې لکه ونه مستقیم په خپل مقام یو کبهار باندې راشي.
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړوه، خو پاکستان وایي که سوله ییز پاتې نه شوې و به مځکو. بلخوا اروپا کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړي.
موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوئ، قرض راکړئ، بیرته به درکړو، خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ.
اوکې پلیز گیو اس ا کریډیټ.
بیا هم ستړي مشي. ظاهر انداز ښکاري چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلې شوې دي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره اونۍ چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی و، پاکستان د خدای له قهره وویرو او زیاته یې کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چا نه دی ورکړی. همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیارډونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبوري.
موږ ډېر زغم وکړ، له حوصله م کار واخیسته، شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي، او موږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به چاته خطر نه پیښیږي، خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دې خپل مخه ونیسي. هغه همداراز ویلي د ډیورنډ کرخه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې.
او دا دوی دپاره مناسب نه وه، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف وه. په بله معنا به موږ وویو چې موږ په ګاونډیانو باندې زړه بد دی، چې کاش که دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، خو تا مناسب نه وه. او دغه خو راځي پر چا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګي بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي. خو بلخوا د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د ده په وینا په دې تړاو دوی هرو 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعالو ترهګرو معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واسطه و چې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری
پای نه حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروری بے مسؤلیته او گمراه کوونکي سرګندونې دا خفه کوونکي دي، او دغه سرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموڑے وائی طالبان اور تبیا بیا ویلی چی خپل مسائل پا کور حل کرے زکا دوی زنی گابونا دا سی پور تکل چی پریدد پا وینا پاکستان کی ترہگری ختمی دا یا کمی دا شی
تیر دو کالو رہی سی چی طالبان پا افغانستان کی وقت رسی دلی پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زیات شي، او دغه بریدونه کې 2008 په تو زیات ولسی وګړي مړ شي. په دغه بریدونه کې 15 افغان وسلوال هم، او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شي.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملت پاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقی د 3 مخکنی ناستې جزئیات په ډاګه کړي، او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي وو دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړې چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلی افغانستان یو درې رنگ ملي بیرغ لري او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس پرای واکته نه یاست رسیدلی هیڅ کله به مسپینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو
خو چې نه دا افغان ولس په اوټ نه راځي دا افغان ولس په همدردی نه راځي دا امریکی او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي ما هغه مړومنې د دې هغه عمرو موږ هغه نه دی منلی موږ اسامه بن لادن نه دی منلی چې هغه وخت کې دا ډېر سخت و تاسو خو اوس ډېر ښکاره غلامان یې دا اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیرې یوې اونۍ تاویلو مویلو ته په کتو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستانه د خپلو هغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څو واره په طالبانو د چمن غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پرېښودل، خو برعکس یې له افغانستانه د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تروسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کې د دغه هیواد له مشرانو سره ځینې مسایلو باندې د ګډې همکارۍ سرخوځولی دی. ملا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی، په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی د یوې سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړي دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړې او ایران ته د واخان له لارې چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان به له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو په رغولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته د دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپلو مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت پخوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اخبار د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقررې حکم چیرې کړی دی. ظاهر اخبار ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت رانشي دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نوی مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار چې اوس ځان د افغانانو سیاسي استازی بولي هغه پیغام د رسنیو په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته داد ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اخبار د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اخبار د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
نمایندګي قونسلي
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تللی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
در روان کال په فبروری میاشت که بخارو خار که در افغانستان در کنسلگره ودانه زین برخه ویجار شوه وی تاجکستان په هغه وقت که در طالبان و در حکومت دپلاوی ورتک تایید آویا هم رد کرده نو و وقت در طالبان و لبیار از سندو رئیسه گنش میر گوانده هوادون و در افغانستان سفارتونه در طالبان حکومت تسپارلی دی. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اخبار ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جناب قونسلګری افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنصلی را ارائه می داند.
او په کوزه او جنوبی پښتونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکې ټپ شوي نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برخوی د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو به له دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي نوکری نه اوباسي مکان نه اوباسي دغه کلو هغه له نوټس ورکوي وایي دومره ورځې تا نوټس دی دومره دیږي که تا غم ونه کړو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پوه نه یم چې دا د حکومتونو تر حده پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خیږي.
بلخوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي ځورول شوي خوښ شوي یو چې ډېر څه موږ له چې کول پکار دي موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا پنځه څلوېښت کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب په دام شیک کړه.
بای چار څوک زموږ لپاره مظاهرې وکړي، بعد د مظاهرو ما بعد یې پرلتونه ولګوي. موږ راورې استاسي پارټۍ ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه بې عزتي ده. دا دی نه ده چې په چمن کې یوازې پرلت ولګېدې چمن والا دپاره یا موږ د ټولو پښتنو دپاره دی.
تېرو څو ورځو کې د پرلت کوونکو او پاکستاني ملیشو ترمنځ اخو ډبه هم رامنځته شوی، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ څوک نه دي بګلی شوي. دې پرلت ته ملتپال سیاستوال هم ورغلي او د پاکستان په حکومت یې د افغان کډوالو ضد پالیسیو له امله نیوکې کړي دي.
جمالي هم یو وزیر اعظم آی وسته کارونه دې واغسته پښتانه پې خراب کړ، اوس یې دا په کرایې باندې کاکړ صاحب راوسته په چیشي باندې خالص په کرایې باندې راغلی پښتانه به پې بې عزته کی په داسې بې عزتۍ باندې بچو دشمن ہونے باسی خان
چلوی چه وز دا چه غیب وحی دو دی مطلب داده چه زور چه ارتبل زی که ده او کسور یه لبیگونا خلکو چخه حسن که
شکایت کسی اور جگه سه ہوتی سزا کسی اور کو دی جاتی ہے.
همدار از دا پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتی وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سوله ییز دي، خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوي دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سوله ییز وي. که د سوله ییز پاتې کېدو څخه تېر شول او له حده یې پښې واړولې نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمېر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي له پاکستان په هر برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي، خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو، لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده، دا له ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
مونږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونلیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملګري د پاکستان وحشي چې افغانان په ډېر قباحت او په وحشت د خپلې خاورې نه د انساني اصولو خلاف ایستلو ته حل کوي ومري.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې که څه هم جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالر بودیجی منظوري له کانګرس غوښتې ده، خو د اوکراین ولسمشر تېره اونۍ دوه ځله عجیب و غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تېره اونۍ ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري، او که نړیوال ملاتړ پرېږدي نو روسیه به د ټولو اوکراینیانو په وژلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یوه بل بیان کې چې په خپله اکسپانه خپور کړی دی له نړیوالو غوښتي که همداسې له مالي ملاتړ ډډه کوي نو قرض پیسې دې ورکړي، دوی به یې بیرته ادا کړي.
اف یو کانټ گیو اس گان گیو اس سم فاینانشل سپورټ، اوکی اوکی پلیز گیو اس ا کریډیټ اینڈ وی ویل گیو یو بیک مان.
بلخوا د انډونیزیا د سترې محکمې قضایي شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جوکو له دې عمله له دندې سلب صلاحیت او رخصت کړی دی چې یوه قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړې وه. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زوی ته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړی. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی، خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبری هیئت برخه وي، اما له خپل سترې څوکۍ به برخمن نشي. په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تېره اونۍ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند موضوعات ګرم وو، خو ځینې نور ښکلي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې دا مهال د نړیوال جام لوبو لپاره په هند کې دیره ده، د عرفان پټان، یوسف پټان او د هغوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده میلمستیا جوړه شوې وه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې میلمستیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شتیا مربلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سوات دی، او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرله پسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع دا وه چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل محمدي د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی، خو اوس یې ورور حاجي موسا ترخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نور وروڼه هم نیولي دي. موسا ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې، جوماتونه، کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي، خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بې معاش عسکری ته اوس هم تیار دي.
موږ ته دی ډېر په غوسه ده، نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده، خو تا تر دې موږ ارزو ده چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. اردوی چې دغه ملا ترخیل د دغه ملا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بې معاشه عسکر دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خپرېدو بحثونه پیل شوي چې یو شمېر سیاسونو د خپلو غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی او د جمهوري نظام په نړولو کې ورسره یو لاس و، خو طالبان اوس هغوی هم نه دي بخښلي. همداراز ملا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یوه وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده، اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې په یوه کې افغانې مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي، او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغې ویلي هوډ یې درلود چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بېوسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمایما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه، شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پوښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څېر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله ایکس پاڼه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوبه کې د بایلات یو لامل دا هم بلل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن مکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کم عمره خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دی، دا مهال په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجیب زدران یوه ویډیو خپره کړې ده چې د لوبې له بایللو وروسته یې د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمن الله ګربز دوی په زوره ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو طنزي ویډیوګانې خپرې وایي دا چې مجیب زدران پرې ډېر ګران دی، نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډېر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران زړه مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
مجیب جان زمونږ اتل دی، همداسې نورم زما مقصد هیڅ کله تی دا نه دی چې د هغه زړه د خفشیا د هغه د مینوالو زړه د خفشیا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطي ته پام راړولو دپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبو ته هڅولی او ټینګار یې کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبو ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه او اتل به وي او انشاءالله اتل به پاتې کېږي. نو هېڅ لوبغاړی نه غواړي چې امیج کې اشتباه اوسي، دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کېږي یو سخته توپ نیسي. نو هیله کوم د مجیب رحمان ریا مزه یې پکوی، هغه لیره مه باسي چې هغه پاکستان مات کړه، هغه دا نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته، خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو او ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویخه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي، نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قلمي کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې ده. هغه سره څراغ نشته، خو جادوی قلمه ځان ته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولی. هغه ځان ته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قلمه جوړه کړې. د علادین جامع غوندی او په سړکونو ژوند تیری دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته ور یاده کړي لیدلي خوبونه په خپله هم په تعبیر بدلولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.